پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا عقرب 15 ده چې وبخې د لیندۍ یا قوس 15 ده چې د 2022 کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو د ټولنې بېګا همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکې غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن سه شنبه د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پرون دوشنبه په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی کړی. په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوې ده چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یوه خپلواکه رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شویو روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولی د خپل نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې له مخې 53% پوښتل شوی روسانو د جګړې د پای ته رسېدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پوځ قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوه کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره وروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2021 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکیچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 2000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې خبرونه کې په مزار شریف کې د چاودنې جزئیات درکو. د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو. د بشري حقونو د څار سازمان په نړیوالو سپورتي مناسبتونو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې شاوخوا 1500 ځوانان د لوړو روغتیايي زده کړو له مؤسسو فارغ شول.
موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لرو پرتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي.
په زابل کې یوې مېرمنې په خپل نوښت سلون جنو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته، نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم قدر منوریدونکو د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل په مزار شریف کې نن سهار په یو بس د 14 لکبل مرګ جوړ لپې خښوي ده. په سیمه کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه لیکه راسره دی.
نن سهار وو بجې سهار وختي د مزار شریف ښار یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهدو. دغه چاودنه د مزار شریف درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې شوې ده او د حیرتان بندر د نفتي موادو د کارکوونکو یو 500 بس موټر د سړک غاړې ماین هدف ګرځېدلی دی. د په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند آصف وزیری وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، اووه تنه ټپیان دي. د ده په وینا دا د دغه پیښې د تلفاتو وروستی شمیر دی. د پیښې قربانیان د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی وزیری وایي چې د دوی په وینا د قربانیانو د کورنیو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی باید له عاملونو څخه غچ اخلي. د دوی په وینا چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي، سیمه یې تړلې ده او په سیمه کې د دغه چاودنې د لا زیاتو جزئیاتو په اړه باندې څېړنې روانې دي.
په مزار شریف کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا وینا نن په نوې ډیلي کې د مرکزي آسیا هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. د هند ملي امنیت سلاکار د ترهګرو ډلو د مالي ملاتړ پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه چې سیمه او نړۍ له یو ناڅرګند حالت او راتلونکي سره مخ ده. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته، خو ښکاري چې دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلي کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلي کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی آسیا کې ورانوونکي افراطیت دروشت په حال کړي. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی آسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړي. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منزوي نشي، ځکه اوسمهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یوه ټولګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوی ډیلی کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلابیلو دریځونو ته په پام سره دا نسته څومره کولای شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه په اندېښنه کې دي کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ آسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي، آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکو کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي دغه نه دوی پاندېښنه کوي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده چې ویرایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکری طیبه او لشکری جنگوي ډلې چې دی افغانستان ته بل شوي دي، همداراز د ازبکستان کوم جنگیالي چې دی هغه اسلام پالي او د ازبکستان هغه چې دی هغه په افغانستان کې ورخم ډیر شوي دي او د دې نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی ترکه که خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی پراتونکو کې چې کوم غواخونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، دغه سره تر هغه د مبارزه وکي او خپل کار په دې بخش کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم ګوته نیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه، دوی ویلي چې باید د تروریزم مالی تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته ګوته نیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري دغه نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنگونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو چارو شنونکی شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی دی ترڅو چې طالبانو افغان خځو او نجونو ته د سپورت اجازه نوی ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دی په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وزندوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد د شباب په مستقیمه اړیکه سره دی. هیواد صاحب
سلام. تکل صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغه وځندوي تر څو چې خزو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوی نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو یو محدودیت دا هم وضع شو چې دوی ورزش نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر یې کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نشته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي. مننه.
د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد و چې د بشري حقوقو د څار د سازمان د اعلان په اړه جزئیات راکول. د سازمان ویلي دي تر څو چې طالبانو افغان خزو او نجونو ته اجازه نه وي ورکړي، افغانستان دې په نړیوالو لوبو کې ګډون ته نه پریښودل کیږي. په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار امکان ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیايي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیايي علومو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیايي مرستندوی بنسټونو غواړي ترڅو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوی ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په چیر روغتیا پالان هلته په دندو ګماري.
کار پاره مغشتنه ده چې چون چې زموږ تاسو په وطن کې بیکاری بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو کلو باندونو کې موږ کلینیکونه جوړ کړي چې ترڅو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په غوځایو کې د کار زمينه برابر کړي ترڅو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په طبي برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشټوالی او ډېر محصلین د دې څخه بې برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کیږي، نور دغه ته زده کړو ته زړه نه شه کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دي چې دغه هرغه محصلین پر کار وګماري او هغو ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي ترڅو د قابلیتګي او نرسنګ څانګو په برخه کې زده کړې عالی کړي.
زموږ کوشش ده چې قابلیتګي او نرسنګ عالی کړو. حالې ځلې مې روانې کړې دي، مخصوصاً موږ له معصومي ساسر پر دې مجلس وکړو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کړو. که تحصیلات موږ نکول ول نه لړۍ سره سیالي نه سوې کوي، دا مسلمه خبره ده. په دعاو، په زاریو، په تسبو مقابله نه سوې کولای. اسانه خبره وکړو چې ټکنالوژي پیاوړې نه کړو، تحصیلات پیاوړې نه کړو، بس دغه بروانی په هر بخښ کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د نظام له بدلون رئیس ګان شمیر کسان خپل دندې له لاس ور کړی. ل لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوی ځوانان وای په دولتي ادارو کې دی جذب سي. یو شمیر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندیم احمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو آزموینه نه اخلي او هر چا چې ډیر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډیر امتیاز لري.
له خبرونو
ور آخوا.
قدر من اوریدونکو په دې برخه کې ستاسو پام د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم. اسمت څاروان چمتو کړی ده.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یوه کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. میل رسپانی په دی باب د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره کړی چې لیکلی دی دوی د پاکستان پر سفارت د حمله عامل نیولای دی. خدایش بیا ویلی چې په دی برید کې د دوی دوه کسانو لاس درلود. د راستوري په نوم خبرونه بیا د افغان شزو اونجونو پر زیاتیدونکو ستونزو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د نجونو د تعلیم پر ضد جنگ پراخوي. راستوري په کندوز کې د یو بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلی چې د کندوز په دې مارکیټ کې شزی سودا اخلي. په دوام کې راغلی لکه چې تیر کال طالبان بیا وخت رسیدلی د افغان شزو او نجونو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړی دي. د ډیرو په نظر افغان نجونو ته تر ټولو بدګزار هغه وخت ورکل شو چې طالبانو لښ پشم ټولګي پورته نجونو زده کړې وزندولې او د نجونو راتلونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډېری بیندې او پلرونه او ښوونکي حاضر نه دي چې تسلیم شي. هغوی د نجونو د زده کړو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خبرونه د زهره وفا په نوم د یوې ښځې کیسه کوي او لیکي کله چې هغې ته د خپلې لور ښوونځی ور په یادېږي له خپګانې غونه ځیر شي. زهره ته هغه ورځې ور په زړه کېږي چې دی او خاوند یې یوازې وچه ډوډۍ خوړه چې د خپلو لونو د زده کړو خرڅ برابر کړی شي، ځکه چې دوی ته د خپلو لونو راتلونکي تر دې ډېره ارزښتناک و. خو اوس چې د طالبانو تر واک لاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هر څه بې فائدې و. راستوري د طالبانو په قولی کې چې نه غواړي د نیویې ملسیزې په شان افراطي اقدامات وکړي، خو عملا طالبان د 2021 په اگست کې له وخت رسیدو راوروسته هر میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډیروي. تیر میاشت د طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې شزی دی پارکونو او تفریح ځایونو ته نسی. لدی لا څور زینه وکړي چې اعلان وکړ شزی دی سپورتي ځایونو او حمامونو ته نسی. سره لدی چې د شزو سپورتي ځایونه او حمامونه لسړو بیل دي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو د پراخوړلو په اړه بحثونه پکې دي. د خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. خو اوس فکر کوم چې د دې خبري مجلې په ورستیو 2 دقیقو کې شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې په زابل کې یوې لوستې میرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی دی. د زابل له مرکز کلات څخه لرې د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله په رضاکار ډول د خپل کلي نجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
د دې ماشوم نجونو شمیر 15 یا تر سیږي چې د یو روشان راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته. خو د دې کلی به لوستې پیغلې راضی سمیم دا ته شډک کړي او تر سول پر نجونو ته دینی او عصري زده کړې ورکوي. راضی سمیم وايي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپل لونو زده کړې وکړي.
دا خدای سیمه د سیدلته نه هم مدرسه ست نه مکتب ست نه یو داسې څوک ست شزنه سره نور نجونو ته درس ورکي. یو زیمه سیما په ډیر مشکلاتو خپل درسونه تر رسول دي. بخې ډیر په مشکلاتو سما خو پیلم وس دلته سما سره درس وايي. 15 شاګردان دي خو زه تر سلون ډیر زیات شاګردان لرم.
د رازی په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه ل څلورو تروو کلونو پر رسیدي، خو هغه ل ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم ل هغه نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې ل کور د باندې د وټلو اجازه نه لري. ګلدستا، شفیکا او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي شوونکي بیا هم ډاکټرانو جوړیږي ترڅو خپل کلی او خلکو ته خدمات وکړي.
غواړم چې پاینده کې ډاکټرانو معلومات او جوړ مو پښتو وایو، یاسي وایو او په ایم پټښتاب باندې املاکو پیخي ډیره خوشاله یم. زه نورم غواړم چې نوش پسین کې د غار کانور چې ونځي هم جوړ شي. ته غواړم چې ټول شانس دا کوم سیل باندې ورا سجل شي د دې هیواد په اکشن خوند سره د غار کوم خدمت مشاګردان دې دې سمشت مکتب جوړ کې اوس مشاګردان دې 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 مشاګردان دې فابریکې دې دونه دې دې
اج خدای داد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنۍ یزد کړو په دې ټولګي کې یو دولونی درس لولي. دی وای په خپل لونو بس د کلی کوي او غواړي چې شوونکې یا هم ډاکټران ترې جوړ کړي.
په دې سپیره کلی کې سينه ته بل مکتب ست نه بل سست او د مور اولادونه دار روزي مور ډیر مننه کوم.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي انجنې د محل د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویر لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزې چې د محل د افغانستان په زرګون انجنې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان وخت رسیدلی په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنو پر مخ شوونځي تړل سوي دي او انجنې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریتوی په لیرو پروتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډیر ژر به دیش داسې ټولګي پرانیزي چې شوونکي به یې شځوي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د صدام استیزه قصي د خاص د خویندو لپاره ډیر شوونځي نور راته منلې دي. ان شاء الله په لاندې وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشومانو لپاره د دیش محلي ټولګي د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ شوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم کلا شرزادی مدنی غرهر کنا زما سره کته هم د یوم یاشنا یا د توخ نمخ کی زویره و چې د ازادۍ رادیو مشرات وکته کیږي زکه چې غوی ټول په حقای کو باندې خبرې کوي او تعالی حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي نو دا زمونږ یعنی یو هم د ازادۍ و چې موږ تر پاتې و هم د ازادۍ رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادۍ و موږ غوښتل خپل غږ وستل او موږ غوښتل نړیوال خبره ول خو دا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر ځلې مشالات پیل شي ځکه چې موږ ډېر داسې یعنی د سیلیا په یو څه چې موږ کړي اوسي لکه وچ بيخي یعنی قید شوي اوسي نو هیله لرم چې ډېر ځل دې ازادۍ راډیو لکه په نه بیرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بیرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی د هغه ټلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانونه چې شرادي بېرته پیل شي.
سلام علیکم، زه پیرمحمد لغمانه يم د لسنګ ولسوالۍ د سایګل د دراتو نیمه.
دغه آزادي رادیو چې بند شله پنجشنبې په ورځ نه، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کومه سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل، یعنی سبای چای را باندې ولګېدل. آزادي رادیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سرګل دراتو خصوصا لشنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک راغله، یعنی آزادي رادیو ډېر ادبیات زنګو او سوکو نو د افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازنی آزادی رادیو پاتې و موږ ډېر خوشاله شو. آزادی رادیو یعنی ډېر زړه پورې رادیو، یعنی سخت خپه شوم سبا چای ما باندې ونه لګېدل.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د آزادی رادیو د اوریدونکو نظریات وو. د آزادی رادیو د اف ام د اف ام او منځنۍ څپو د بندېدو په اړه خو د آزادی رادیو خبرونې په لنډو څپو لا هم دوام لري. د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونی آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالیسن.
قدر بنا اوریدون کو دولس بجه او دیرش دقیقی دی شه باورسته دی آزادی رادیو اونیس پروگرام پینزه وشت دقیقی بس پیلیگی خوله هغه مخکی خبرونه. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې نن سهار پر یو بس د 14 لکابله شپږ کسان وژل شوې دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درې میناهیې په سید آباد څلور لاره کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان ووژل او اووه نورې ټپیان کړل. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وزندوي. د بشری حقوقو د ټولنې بیګا همدرز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ پر راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست پرون په نوې دیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنیو وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې د روسیې یوازې په سلو کې 15 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوی او پایلې تیرونه د روسیې په یو خپلواک رسنۍ مدوزا کې خبرې شوې. مدوزا پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شوی روسان ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوا د مرکز چې ځان مستقل بولي د خپلې نظر پوښتنې پایلې خپره کړې چې له مخې 53% پوښتل شوی روسانو د جګړې د پای ته رسېدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پاوز قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوه کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره هواروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2020 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی و. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکېچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 3000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهونکي ګازه کار واخیست.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه او خبریالان وایي وخت د طالبانو لرسیدو وروسته پر آزادو رسنیو کړی تنګ شوه. طالبان که څه هم وایي چې آزاد رسنی د اصولو لمخې فعالیت لري، خو د خبریالانو ملاتړ د طالبانو لخوا وزه شوی تګلارې د بیان آزادۍ او رسنیو سانسور بولی. د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر اف ام او منځنۍ سپو هم بندیز ولګاوه. پښتنې دا دي چې آزاد رسنۍ د افغانانو لپاره څومره مهم دي، د دغو رسنیو محدودول په څه معنا دي او د خلکو په ژوند څه اغیز کوي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم. د بحث دوه میلمانه هم رابلل شوي، د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او څیړنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې دواړه میلمانه استودیو سره وصل شوي. مجددي سب ستړي مشي، بحث بل تاسو نه پیل کو. په افغانستان کې د بیان ازادۍ تاسو څنګه ارزوئ؟ د طالبانو دادی شاوخوا یو نیم کالو وته دوی ادعا کوي چې آزاد رسنیو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
لودین صاحب، لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او زموږ ورور ملما بحث ته. که موږ په خوا ته لا شو خو داسې ستونزه موږ په خوا کې هم اول دی د ورځې جمهوریت کې لیدلې ده، خو بیا اخر وختو کې یو څه وضعیت ښه و او کله چې اسلامي امارات واک ترلاسه کړ وضعیت ځینې ځایو کې ډېر ښه و او ځینې ځایو کې ستونزه وه. خبریالان نیول کېدل، یو خو زموږ داسې تبلیغات داسې و که چېرې اسلامي امارات بریالی شي نو هېڅ رسنۍ به پاتې نه شي، ټول به وتړي. خو کله چې موږ ولیدل چې ځانګړی ځواکونه دې د پاره ګمارل شوی و چې د رسنیو امنیت واخلي مرکز او ولایتو کې، دا ډېر یو د موږ ته د امید وړ یو اقدام و او موږ هماغه وخت کې وستایل. خو بل خوا ځینې ځایو کې رسنیو خبریالان وځورول شو، ووهل شو، ونیول شو، دا بیا یو بیله دغه وه. او د سره اقتصادي ستونزه د سیاسي وضعیت کې مخه سره مخامخ شو چې د 1500 زموږ 2015 بندې شو چې د دې لمنځ نه تقریبا زیاتره یعنی د 240 پورې اقتصادي ستونزه له عمله بند شو او دې باندې اسلامي امارات چارواکو هم اندېښنې خودل. خو اطلاعات و تلاسسی استوزا و چه بری ویندیان و چه اغوی سر طول رسنوی باید تماس نیوله و چه دیر یو سخت کار و وروست یو سه پرمختگ و شو اطلاعات و تلاسسی وضعیت خشو ولایتو که یو مرکز که یو سه دماره نیو شو چه ویندیان اغوی دیر خواه یو فضا رسنوی ترمیست شو و ورک تر بلا مقتهم دغه نیونه وحل او تکول کمدل او هم رسنیو ته اطلاعات او تلاسسی خ زمينه خصوصا کابل کې مسائل اول مسائل شو او ولاتو کې هم ځن ولاتو کې خو ځن ولاتو کې محدودیتونه او ستوده. خو مګر ورستر بولا ځن مسائل زمينه شو، مثلا رسنیو قانون اعلان شو چې هغه امغه
بله مجددی صاحب او بخیر راځي. اوس وخت کې خبرې کو، اوس مهال چې تاسو عملا په کابل کې د رسنیو وضعیت ساری، اوس مهال د بیان ازادي وضعیت څنګه ده؟ په ظاهر خو د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ نشته. مثلا امریکا غږ او ازادي رادیو کې بیل یادولای شو چې لکم فشار پرته افغانانو لپاره خبرونه کوي بدون د دې چې رسنۍ یا خبرونه یې سانسور شي. اما اوس د اف ام څخه بند کړی طالبانو، فکر نه کوي چې دا د بیان ازادي پر وضعیت باندې یا د بیان پر ازادي برید دی مستقیم؟
او دقیقا شخص اندېښنې زموږ او د رسنۍ د ټولنې اندېښنې دي. اما که تاسو وویل زموږ زه دغه خبر هغه وخت ما واورېدل چې زه افغانستان نه بهر وم او زما دا دغه نه کېدل، باور نه کېدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی وي. خو زه چې هغه د همات سره ټویټ ته لاړم او ومې لیدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، رښتیا دا د ټولو د اندېښنې وړ تصمیم و. خو زموږ تمه همدا و، څنګه چې اطلاعات فرهنګ وزارت وار وار په دې تاکید کړی دی چې باید هر تصمیم د رسنیو د تخطي کمیسیون له لارې ونیول شي، مګر دغه تصمیم په خپله وزارت د کمیسیون کمیسیون اکلن یو وار ماچ تپوس وکړ دغه موضوع کمیسیون ته تللی و هلته ویل شوی و چې باید دغه موضوع باندې خبرې وشي. نو په هر صورت سره دا د آزاد رسنۍ خصوصا همدغه آزادۍ رادیو دی کې زه دا ویلی شم ځینې خبرونه زه په خپله اورم ځینې وختونه چې زه داسې د رسنیو له خوا داسې بعض وخت خبرونه خپرېږي چې زه یېرېږم چې د کور نه ووزم، نو چې بیا ووزم یا تحقیق کوم او یا ګورم چې داسې په دغه حد ستونزه نه وي. خو دغه مسایل موږ کولی شو که چېرې آزادۍ رادیو یا هر رسنۍ داسې ستونزې ولري دغه مسایل د خبرې له لارې او د کمیسیون له لارې باید وڅېړل شي. استازی او هر څوک چې دلته استازی وي یا آنلاین کولی شي چې چارواکو سره خبرې وشي. نو که چېرې داسې یو تېروتنه شوې وي دی کې شک نشته، کیدای شي یو ورځ د ملي راډیو تلویزیون هم داسې یو څه ستونزه ولري، دغه دولتي رسنۍ به یو ستونزه ولري. خو دغه لارې تلل نه دی، دا نه یوازې چې دغه افغانستان ته مرسته نه کوي، دا یو بد انځور د افغانستان نه بهر باسي. او هغه رسنیز کارکوونکي چې دننه افغانستان کې کار کوي دا به هغوی باندې هم بد اغېز وکړي.
بله مجددي صاحب،
نن دا وتلل شو، سبا یو بل رسنۍ به وتلل شي.
افغانانو لپاره، افغان ولس لپاره پیغام څه کېدلی شي؟ ځکه آزادي راډیو تاسو حتما اوریدله، شاهدان یې چې په ټول کلیو باندې کې خلکو هم د آزادۍ رادیو اوریدله، مثلا لمتقاعد نه نیولې خپل شکایت ورته ثبتو تر بې ځای شوی کس پورې، یا مثلا تر معلم پورې، یا مثلا تر سرباز پورې، ټول هم د آزادۍ رادیو ته خپل پیغامونه او شکایتونه را لګل. یعنی په یو ډول خلکو اوریدل، د خلکو د کور شریکه و.
او دې کې شک نشته په هر برخه کې چې کرنګر په کرنده کې و او که یو کارګر په خپل مسلکي کار کې و، که هر څوک په هر ځای کې و، آزادۍ رادیو ورته ځنګړې دغه برنامه درلود. هغه برنامه چې متاسفانه په دغه کموک یوازې هغه دولتي رسنیو ته پام وکړو، نو هغوی په دغه کچه نه برنامه لري او نه هم د دغه برنامو ځای نیولی شي. نو دا نه یوازې چې رسنیز ټولنې ته یو اندېښنه رامنځته کوي، حتی هغه خبرې په خپله ما مخکې ورته اشاره وکړل چې هغه کروندګر چې خپل کرونده کې هم رادیو ځان سره ولي او د دغه کرنیز برخې معلومات دغه کوي اوري او نورو برخو د افغانستان د حالاتو نه خبرېږي، نو دا دغه نه محرومېږي او دغه روحیه باندې بد اغېز کوي.
یعنی مجموع کې تاسو وایي چې ولس باندې ناوړه اغېزه کوي د ټولنې په بیلابیلو برخو. ډیره مننه مجددي صاحب، سلامات او سیرازي چې بهیر صاحب سره هم لږ ذره خبرې وکړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د بیان ازادۍ څنګه وضعیت کې ده، او د ازادۍ رادیو امریکا غږ پر اف ام څپو او منځنۍ څپو بندیز په څه معنا کېدلی شي؟
زه لومړی تاسو قدرمن اوریدونکو ته او میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. په دې شک نشته چې افغانستان د 15 میاشتو نه راپدې خو په مختلفو برخو کې د ستونزو سره مخ دی. د بیان ازادۍ هم د ژوند یو برخه ده او له شک پرته زیانمنه شوې ده. خو ستونزه دا ده چې د بیان ازادۍ په افغانستان کې په خاص څنګه تعبیرېدله یا په هر ټولنه کې څنګه تعبیرېږي، د اسلامي امارت سره څنګه تعبیرېدای شي. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته د دوی د قول اجمن دی. دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، تر ډیره پورې من هیڅ نظام پر رسنۍ باندې هم یو اخلاقي حق جوړېدای شي چې هغه ته پابند ووسیږي. د ازادۍ رادیو او یا د امریکا غږ رادیو چې په اف ام سپو باندې خبرېدل په ولایت کې، دا د یو دوه اړخیز تعهد یا قرارداد په اساس باندې د نظام سره ثبت وي، په پخواني نظام کې راجستر وي. کله چې د یوې رسنۍ قرارداد پای ته رسیږي، هر نظام او هر ټولنه یا هر رسمي اداره خپل اصول او شرایط لري. کله چې دوه اړخیز تفاهم پاغي کې نه وي، زما معلومات لري چې دا رادیوګان بندې شوي نه دي، بلکې د جوازونو تمدید
پایتره جوازونو نیټه پایتره سیدلې دا بیا تمدید ورته اسلامي امارت نه دی کړای دا په دې معنی نه دی چې هغه به جبر کړی په دې باندې چې باید خپل رسنۍ باندې
دوی رسمن اعلان وکړي چې اف ام سپه او منځنۍ سپه په افغانستان کې بند شول زموږ رادیو ستار رادیو فعالیت لري په انټرنیټ او لاندو سپو کې خبرونه لري اما دوی اف ام سپه بیل دی چې لمخک نه یو خبر ورکړي موږ د لوی سره په تماس کې وو هر ورځ د دوی د وایندویانو نظرونه تاسو اوري موږ به بحثونه ته دوی راغوښتل یعنی دا تصمیم داسې د فتن او سملاسینی ول شوی لکه څنګه چې مخکې مجددي سی بویل هغه در سره یو کمیسون هم تر ډیره په کې داخل یا په کې شامل نه وو
زه ډیر دقیق معلومات نه لرم خو دا معلومات چې د ما د کله چې د لوري نه پوښتنه کوي دا وایي چې جواز نه پایته رسیږي او موږ کله چې جواز پایته ورسیږي موږ بیا نه غواړو چې یوازې د یو اړخ په تفاهم باندې جواز تمدید کو بلکې موږ خپل غوښتنې دي غوښتنې که کوم رسنې په نظر کې نه نیسي نه تنها چې ازادۍ رادیو او د امریکا غږ بلکې هر رادیو هر رسنې مکلفه ده چې د مطبوعاتو قانون او یا د مطبوعاتو وختنه په نظر کې ونیسي البته په خاني قانون لا وشوي د اسلامي امارات په خاني قانون ته متحد ځان نه بولی او وختنه لري خو د دې پسنګ د بیان ازادي مطلق دلته په افغانستان کې فشار شته یا په افغانستان کې تر اوسه پورې تر ډیره پورې نظامی چاپریال محاول رامنځته دی او هغه حاکم دی تر ډیره پورې تعامل خشن دی خو یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې د اسلامي امارات تعامل زي د پانه کوم په یوازې د وضاحت په شکل باندې وایم چې واضح دی هغه چاته اجازه نه ورکوي مثلا زنانه او تیویری دی خزینه او تیویری چې بغیر د ماسک نه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېږي اوس کدی ته موږ وایو چې دا فردي ازادي ده او که فردي فشار دی په یو چا باندې او یا د ازادۍ د بیان د ازادۍ سره نه مخته دا به کېدای شي په نورو ټولنو کې صحیح وي خو په افغانستان کې یو نظام غوښتنه واضحه غوښتنه لري چې زه تاسو اجازه درکوم خو په دغه ماحول او په دغه اصول باندې اجازه درکوم نو زما په نظر باندې چې د افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره پورې هغه توقع چې زموږ و د اسلامي امارات نه یا طالبانو نه د هغه برخلاف اوس هم تلویزیون شته دی اوس هم خدینه وایندگان موږ لرو او بخشي خدینه کارکونکو کې رسنۍ لرو موږ اوس هم په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ لرو چې فعالیت لري د ټول په دې معنی ده چې تر ډیره پورې د بیان ازادۍ ته تعهد شته دی او هغه ته ازادي ورکول کی خو اسلامی امارت خپل نه تنها د بیان په برخه کې بلکې تعلیم په برخه کې د خزو د کار په برخه کې د خلکو سره تعامل په برخه کې په سیاسي احزاب ر فعالیت په برخه کې د ژوند په هر برخه کې اسلامی امارت خپل لیدلوری لري دا چې دلی لیدلوری په تر کومه پورې دنیاوال ومني یا افغانان
بهیر صاحب پښتنه هم دغه ده چې همدغه لیدلوری همدغه تګلارې بهیر صاحب دغه تګلارې چې رسنوي تواستول شي دوه ځله حتما بس تاسو هم په ذهن کې وی چې دغه دوه ځله تګلارې دی جوړ کړی رسنوي ته ویل غل چې مثلا په ډرامو کې د خځې کار نه کوي بعضی تګلارې وو ټاکلې مثلا د دوی په مشرانو باندې وکی نه کیږي انتقادونه بنه کیږي نو فکر نه کوي چې دغه تګلارې له بیان ازادۍ سره سر نه لګوي
موږ طبعا دا چې انتقاد باندې کوي دوی انتقاد ته په دوه سترګو باندې ګوري یو دا چې د اسلامي نظام اعلان کړی دی په اسلامي نظام کې د شخص توهین تر مطبوعاتو اخوته ممنوع ده یعنی یو چا شخصیت ته توهین نه کوي موږ په بیان ازادۍ کې ګورو چې کله چې یو چا کاریکاتور نشر کړي او د یو چا په الفاظ باندې چې یو چا په کردار باندې ته یو اکشن وکړي خو په اسلامي نظام کې د اسلامي اصولو د مخه نه دی چې توهین هغه چې مشرتابه وي او هغه چې د مشرتابه استاذ وي دوی د توهین وایي او د
توهین او انتقاد خو یا سپکاوی خو ډیر توپیر لري سره بهیر صاحب رسنۍ لنیوکونه منا کړی دی
انتقاد ډیر واضح دی زه دې تر اعظم انتقاد ډیر واضح دی انتقاد دې ته وایي چې یو غلط کړی وي ته چې دی و چا غلا کړی وي د هغه غلا رسنۍ ذکرې او د غلې شکایت وکوي دا انتقاد دی یو سم یو څوک په چا باندې په حکومتي اداره کې ظلم کوي د هغه حق نه ورکوي او ته انتقاد وکوي دې ته دوی انتقاد وایي اما چې راځي یو څوک ننګوي چې د اسلامي نظام نه پويږي یا یو څوک ننګوي چې مثلا د اسلامي نظام تعبیر ستا غلط دی دا دوی دې ته توهین وایي او دې ته زه د نظام دفاع نه کوم زه د نظام استاد نه یم خو زه یوازې هغه واقعیت په افغانستان کې تیریږي د هغه یو انځور وړاندې کوم دا چې اوس دوی څومره ازادي ولرلی شي او دوی څومره په اسلام کې کومه ازادي د هغه خلکو ته ورکړي او دا یاده چې په اسلام کې کوم نیونه ده موږ په اسلامي نظام کې دواړه برخې لرو یو نظام یو حاکم کېدای شي ډیر آزاد خیال وي هغه د خپل ځان په انتقاد باندې هم حوصله ولري هغه کېدای شي د نظام پر اړه هم حوصله ولرلی شي خو یو بل حاکم دی هغه په مطلق شکل باندې او د مثال نه موږ لرو هغه په مطلق شکل باندې یو تیز حاکم دی هغه انتخاب ته اجازه نه ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې دی وچه حق طلب کیږي، خو د ازادۍ په برخه کې زوایم چې دا اوس هم زموږ په فیسبوک باندې انتخاب کیږي، په ټویټر باندې خلک انتخاب کوي، خپل غوښتنې مطرح کوي، په کومو ادارو کې چې غلا شوی وي، رشوت خوړل شوی وي، فساد شوی وي، د هغه انځورونه او عکسونه او اسناد نشریږي. او بل اخره ما ته ډیره دا هم لیدلی دي چې بعض ځایو کې په تغییر د خلکو کې هم تاثیر درلودلی دی. یو سړی حاکم تعین شوی دی، یو ځای والی تعین شوی دی، یو ځای معین تعین شوی دی، یو ځای رئیس تعین شوی دی، هغه سم چلند نه دی کړی، د خلکو سره بد چلند کړی دی، د همدې چلند په اساس باندې هغه د دند نه ګوښه شوی دی. خو د دې معنی دا نه ده چې موږ بیا هم اوس هغه ازادي ولرو کومه چې موږ په جمهوریت کې لرله. دا وجه دا
نو اوس لپاره ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ؟
متحد و
او تاسو څه فکر کوئ چې د ازادۍ رادیو امریکا غږ رادیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مجددي سبرته اشاره وکړه چې هر کلی باندو ته ځان رسو، ل بزګر نیولې تر خونکې تر متقاعد پورې تر زدهونکې پورې هر یو ته بیل بیل خبرونه درلودي، ځوانانو ته، میرمنو ته، خزو ته، فکر نه کوئ چې د دې د فیم څخه بندیدل یو ډول د افغانانو معلومات ته د نرسرسي په معنا ده؟ ځکه افغانانو همدا یو وسیله درلو د رادیو چنیول به په بدون برېښنا کار ورته کوو، ام اوس دغه اف ام سپي هم په باندې کړی.
لا شک پرته چې یو برخه د ازادۍ رادیو د امریکا غږ رادیو د خلکو لپاره معلومات او خلکو ورته لاسرسي درلودل، خو په دې کې هم شک نشته چې بعض داسې خبرونه وي، البته د ازادۍ رادیو خپل خبرونه بنوي او یا به د امریکا غږ خپل خبرونه نوي، د میلمنو نظریات بو چې هغه نظام ننګولو، نظام ته دی او تهدید په شکل باندې کتل، او د نظام ننګونه فکر کوم چې اسلامي امارت به تر هر څه وړاندې وي. کله د میلمنو په برخه کې بعض رسنۍ احتیاط وکوي، ځکه موږ ته خپلواکي مهمه ده. سلويخ کال ورسته په افغانستان کې جنگ تغرتول شوی دی، په افغانستان کې جنگ نشته دی، بهرنۍ وجود نشته دلته، دا چې افغانان څنګه کېدای شي سره پښی او یو نظام راولي، هغه نظام چې د افغانستان لپاره هم اغیزمن وي او هم د دنیاوالو لپاره د منلو وړ وي. نو ذکر کوم چې د نظام تهدید اول کړي ملما په باندې هم وي، ملما خو یو ملما دی، امریکایان هم کینی دي، اروپایان هم کینی دي، رادیو سره په انلاین شکل باندې خپل نظر وړاندې کوي، خو په عین وخت کې ټولنې ته د نظر ورکوي چې نظام ننګوي او نظام ننګول. ذکر کوم چې صحیح کار نه دی د افغانستان لپاره د نظام ننګونه تر هر څه یو لوی
خندیا کور ودان. مجددی صاحب، تاسو فکر کوئ څه وشي چې په ټولنه کې دغه مخالف نظرونه هم وزغه مل شي یا تحمل شي؟ مثلا یو وس بهیر صاحب وایي چې دغه رسنۍ او ازادۍ رادیو او امریکا غږ داسې میلمانه را بلل چې د نظام مخالف نظرونه درلودل، دا خو طبیعت ده. کله چې د بیان د ازادۍ خبرې کوو، کله چې وایي چې بیان د آزاد وي یا خبرې د آزاد وي، معنا دا چې یو کس ممکن منتقد وي، یعنی ټول خلک به ضرور نه ده چې د حکومت تابعین وي یا د حکومت پلویان وي، مخالفین به حتما مخالف نظر لري، هغه به د حکومت او نظام خلاف وي. ضرور ده چې د دغه سو خبرو په لپاره مثلا یو بستر رادیو بند سي یا مثلا د فیم سپی بند سي، رادیو خلبت نه ده بنده؟
لودي چې د څه شت نشته چې دغه نیوکه چې د اصلاح لپاره وي او د جامعه یا د نظام د اصلاح لپاره وي، دا خو هیڅ څوک د دې مخالفت نشي کولای، او اسلامي امارات هم چې ځان د نظام اسلامي نظام بولي او پیراو د هغه د اسلام جنی، خو په اسلام کې دا څوک دغه نه کوي. مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه په دوره کې یو څوک د دې حق لري چې ودرېږي او دغه دغه نه تاسو کې دغه سوار ته وای دغه لباسونه نه تاسو کې او دغه جامع نه تاسو کې. نو دلته کوم د اداراتو کې د څه کمبودی لري، څه ستونزې لري، د خلکو حق نه ورکول کېږي، یا بنیم د څه ستونزې خدا خو یا یو ځای کې کمکاری او دغه مسائل دي، دا خو زه فکر نه کوم چې چیرې اسلامي امارات د دې مخنیوي وکړي، دا پر ځای نه ده. مګر هغه څه چې بهیر صاحب وویل، ځینې وختونو کې د هر څوک مثلا زه خپل اهداف او مقصد ته غواړم چې د یو مولا هغه پکړې زمونه خوښېږي یا دغه ګیر زمونه خوښېږي، خو هغه بیا یو بل خواته موضوع زی،
نو دغه سه یا دغه اسلام باندې او څوک د سه تعرض کوي یا اسلامي افغاني کلتور باندې تعرض کوي چې موږ ګورو زنه رسنه کې متاسفانه دغه مسائل یا مثلا د جمهوریت په وخت کې مستقیما ولسمشر باندې ولسمشر ته دغه کېدل دغه توهین او تحقیر کېدل چې دا موږ وخت دغه رسنه سره او هغه ملمانه سره زما وافق نه وم.
بله نو مجددی سه دغه ستونزې چې تاسو دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی چې مثلا یو چاته به توهین نکېږي یا مثلا اسلام اسلامی ارزښتونو او افغانی ارزښتونو ته به خدای مکرس پکاوای نکېږي که دغه سی او څه کېږي پر رسنۍ کې نو دا خو د رسنۍ او د سرغړونو کمیسون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې فعالیت لري د آزادو رسنیو ملاتړ یې ستاسو بنسټونه مثلا نور بنسټونه دي فعالیت لري ولې د خبرو له لارې دغه ستونزې نه حل کېږي موږ او تاسو یو مطال کوو وایي هغه غوټه چې په لاس خلاص سي یا په ګوتو خلاص سي غاښونه ته یا خولې ته حاجت نشته نو دا ستونزې خو د خبرو له لارې هم هواریږي.
دا خو ما د اول نه دغه موضوع یاده کړ کله چې دغه کمیسیون رامنځته شو او دا زموږ غوښتنه وه او د زمان او د شرایط دا غوښتنه وه چې باید دغه کمیسیون جوړ شوی وای. حتی ځینې وختونو کې اطلاعات فرهنګ وزارت بغیر نور بنسټونه هم چې رسنیو باندې رسنیو کې مداخله کول نو موږ وزارت اطلاعات فرهنګ ته شکایت کول چې ولې تاسو پرې دې چې دغه نور رسنۍ دغه اصول خلاف د کمیسیون پرته دغه کېږي نو اوس چې رښتیا اطلاعات فرهنګ وزارت هغه کمیسیون په نظر کې نه نیسي نو دا هغه موږ دې ته حسم دا و چې دا وهڅو چې دغه کمیسیون پیاوړی شي نور ادارات ورته دغه وکړي هر څه چې راپېښېږي هغه کمیسیون ته ولېږي او هلته ورباندې تصمیم ونیول شي. که چېرې په خپله اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ته پام نه کوي نو هغه کمیسیون کار هم تر پوښتنې لاندې راځي.
بله سلامت اوسئ مجدد صاحب.
هغه پیاوړتیا ته چې ضرورت و هغه پیاوړتیا له منځه ځي او یو هر څوک بیا کولی شي چې د رسنیو په اړه انفرادي یا هغه اداره په خپله تصمیم ونیسي.
کور ودان مجدد
صاحب ازادۍ لپاره خنه ده نظام لپاره خنه ده او اطلاعات فرهنګ وزارت د پیاوړتیا لپاره هم خنه ده.
سلامت اوسئ کور ودان بهیر صاحب ستاسو د پای خبري هم او وسه کول په کار دي آیا از اړینه نه ده چې طالبان له ازادۍ رادیو سره تعامل وکړي بیرته چپی خلاص کی ځکه ک د انتقاد موضوعي انتقاد خود باید ومنل شي په ټولنه کې کدي مخالف نظر موضوعي مخالف نظر باید تحمل شي واوریدل شي ضرور نه ده چې هر څه وای ودی منل شي اما واخو دی ورېدل شي تحمل خود شي ودی زغمل شي.
او دقیقا دا خبره په کار د خوځو بیا وایم چې نه تنها اسلامي امارات بلکې اسلامي امارات او مطبوعات دواړه د تعامل وکوي څه چې غوښتنې نظام د خپل ځان لپاره خطر بولي په هغه کې د رسنۍ گزاره وسره وکوي تر دې پورې چې موږ د یو آرام نظام خاوندان کېدای شو او بالاخره یو نظام راتلی شي. دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارات په ټول دنیا کې په رسمیت نه پیژندل کېږي خو غوښتنې ته نه اغوي لکه یو نورمال عادي حالت کې نو دا طبعا عکسالعمل ته لار جوړوي. بس داسې شرایط هم دي چې هغه کله کله ویل کېږي نه خو عملا سړی احساس دې کوي. اسلامي امارات غالبا په لوی لاس باندې دا غوښتنه لري او بیا په لوی لاس باندې دا کار کوي چې ما سره تعامل نه کوي خو زما نه غوښتنه دی و نظام کوي خو راځه زما سره نظام ومنه زما قانون چې جوړ شو زما اساسي قانون جوړ شو زما د مطبوعاتو قانون جوړ شو بیا به مخکې ځو اوس په اضطراري حالت کې زما سره په اضطراري حالت مختلف شه. زه وایم د بیان ازادي چې دا یو اصل دی انتقاد د اسلامي امارات منی باید لږ نور هم حوصله ولري خو د توهین نه موږ متاسفانه چې موږ کله کله په بعض مطبوعاتو کې زه په نامه نه یادوم د غرب تاثیر دومره زیات وي را باندې چې د بیان ازادي زموږ د توهین سرحد ته ورسېږي او یا همدې سرحد ته ورسېږي چې د چا شخصي اعراض او یا شخصي حیثیت تر سوال لاندې راځي نو بنا ان هغه په اسلامي ټولنه کې ازادي نه ده هغه په اسلامي ټولنه کې چپ شخصیت باندې تیرای دی کیرای شي اسلامي امارت د مطبوعات سره تعامل وکوي ازادي را دي بیرته خلاص شي. خو فکر کوم چې کدی دوی غوښتنه ونه منل شي او د دوی غوښتنه هم داسې نه دي چې مطلق دي د یو طرفه غوښتنه دي دوی و مجبوریت غوښتنه هم لري او د یو نظام غوښتنه هم لري.
سلامات اوسئ.
مجبوریت مول چې داسې تر اوسه پورې استراري حالت او د نظام غوښتنه داري چې هغه یو اسلامي نظام د خپل لیدلوري لري هغه ته باید احترام وشي او په دواړه باندې په ګډه باندې خپل کار مخته یوسي نظام څارنه وکړي او مطبوعات هم د نظام
حوصله په غم کړی شي او هغه خپل مطبوعات داسې جوړ کړی شي چې نظام ونه ننګوي.
ډیره ډیره مننه. سلامات او سید ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث هم دلته پایته ورسید. خپل میلمنو د خپلواکو خبريالانو د ټولنې لمشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز لمشر عبدالجبار بهیر صاحب نه ډیره مننه.